سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون 24مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو جګپړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ارزولی وو. هند تیر کال په اګست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلانیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو ستا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلا بند کړي. د لوهانسک والي سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 کېدونکې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، سامان دي، د خوراک د سکاک والا د ټول سره د خور سره خور شوي دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرها مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو باندې هم پکې ورانې شوې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث شوی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې په زیاتېدو دي. خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوو تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیسه دا خلق دا کورونا دل منزه تلی دی یا خراب شوی دی. خلق طول بی کورونا پا دی دی یعنی سرپنان لری. دا خلق ننم شبا بنده ترشی ورز بنده برنو تا دغسه ترکلی دی. زمون خلق فیل خلق اشد ضرورت چی داری، خمو تا ضرورت لری، خوراکی تو کتا ضرورت لری، دوایانو تا ضرورت لری،
دا خمو نور دا خوراکی مواد زیاد ضرورت دا خوراکی مواد تر کورونا لند شوی دی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلې او هڅه کېږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو اورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد 1000 ته رسېدلی دي او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونې زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل سوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې دغو ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې بېساري ویجاړي رامنځته سوه.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوي، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونه ته شرغ لاس څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمه کې د کولرا وبا د خبرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام. جوړې په خیر، خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلې دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا په وروسته پاتې او په مخ په وړاندې هېوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هېوادونو کې چې هغه کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له نه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت مرته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمله لویه فاجعه کې په دې بوګنون چې فاجعه کې لمابینه تللي دي. نو کله چې تا لمابینه لاړ شي نو چوندي وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې له اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه دندونو نه د چې هرته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې سي خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نور ساحو ته تیږي، د یو شخص نه بل شخص ته تیږي، نو یو غټه فاجعه منځ ته راوړل کېږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغو ورځو شپو کې واقعه دي سالاتو خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي، چې دا وخت ورته ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بلې ډاکټر صاحب،
خواهش او زموږ هیله هم دا ده.
بلې ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید دا کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لري فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د چښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او راډیو وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دې راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي، دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ژر له مابین دي دا کار دی وکړي. او بل خبره دا ده چې کچیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یو غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل په دې مرض باندې اخته کیږي، نو کوشش دي وکړي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي، تر څو له کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دي دا وکړي چې هغه خلک چې په نسناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانې د اوبو رسول همدام خرابه ده، هغوی د خپل دغه مکتو مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دي ورته چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاورې کې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض انتقالولو یو وسیله ده دلته کینی او بیا د ځان راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی، په دې باندې وکړي. یو طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوی چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته او اور سره پاتې دي اقلا دا د آزاد هوا ده د آزاد فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دوی مدفع مواد د دې تر مابین د حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا د څنګه ماتې کې همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشنب قسم دا شی نه وي نو هغه دې باید په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته ښه مناسب جوړ کړي او تېره دې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچي او لږ ځای دې ورته ښه چپور هغه کې دا موقتي کارونه دي، او غیر مدتي یا په متوسط هغه کې هغه باید خیریه بنسټونه او دا خلک هم لاسوکار شي او هغوی ته د لازم پاکې اوبه او دغه سیستمونه چې خراب شوي دي متاثر شي دغه زر تر زر برحاله کړي.
ډېره مننه. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. جزئیات له سفی الله ستانکزینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر، اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیډلی بای این ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګ جوړل او خته ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپيانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغو زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمیر ډیر شو ته رسیدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسیدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شته پورې کسان شهیدان شوي دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدلی او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوي دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه مړه دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو بانډې هم پکې ورانې شوي دي. په شیګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ته ځان ورسوي چې کوم ځای کې بند پاتې خلکو، خو د خرابې هوا د وجې نه هغې هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغې ساحو ته ځان ورسوي، کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وایي حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخی الوتکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایی د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګی مټال نیولې د لویدیځ تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د نورستان پخوانی استازی حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبلې رسېدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پای ټکی کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لری واټنه وسلې رسیدلی. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
به برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کو. اوس بل اجمل ان څه خبرو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونې زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ولولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 600 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بپوراس د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 600 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوان نوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې ل دغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت ل رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شته ستونزي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو د کار او بیروزګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د سپاسو کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو کار غواړو او د وزارت پوری اسلامی عمارت
د پلازمینه کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګر وای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دوی په شفاف ډول تر غریبو کورنۍ ورسوي.
او سچې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف پی د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسیږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د جډل یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې زکه د کابل پر لور حرکت کړي چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چند ډیر سی وي. په کور کې د خړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس وویل چې حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې جوړ سره مرستې ترسره کړي. نوموړي وایي تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي، خو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره یې په کابل کې کتلي او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړي، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یوه ستونزه نه ده حل شوې.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
هغه هیوادوال چې په دې زلزله کې ځپل شوي دي
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو له لوري راوتلو ځوانانو د ښار په بیلابیلو څنډو کې خیمې ودرولې او د وروستیو زلزله ځپلو کورنیو لپاره یې په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له دا ډول ناورین ځپلو کورنیو سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوس یې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چاپتونه پې راغلي او هغې کې زیانمن شوي دي. د هغوی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. نن دلته مو خیمه لګولې. په دې خیمه کې زموږ د ورونو که د هر چا هر څومره وس کېږي، که د کور لوازم وي، سامان وي، نغدي پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر ښار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسي خلکو ونډه ډېره مهمه بولي. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنیو وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ یا هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلی، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکوو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او ته د مرستو راټولولو د دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوې کورنۍ او د خپلې مرستې نه سپموي.
مجیب رحمان د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرو زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا وخته ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وښیو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالي او هغه که هر رقم مرستې دغه خلکو څخه ونه سپموي تر څو دغه خلکو سره مرستې وکړي.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا یوه نیمه بجه د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقامات ولا تاسی ورس او ډیر مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګرم. د موږ دتا شي د ازادي رادو دواله سرویزونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، یا مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسولي دي. او دوام دغه کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، د خوست او د پکتیکا کومه پیښه شوې ده، خدای دې ټول په پیښه دې نوک ورکړي. له ځانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شی د خلکو ته ور ورسو چې د دوی څه نا څه خپې وشي. اگر که اوبه یې او که پیسې یې او که هر څه شی وو، د یو وخت کې د چا یو ګیلاس اوبو ته هم ضرورت پیښېږي او یو وخت کې د چا ډېر کم شیان باندې هم د هغه مشکل حل کېږي. نو موږ تاسو ټولو ته د خدای توفیق راکړي چې له ځانه یې لرې کړو، یو ته یې ورسو. عام عمرونه دي
سلامونه او نیکی هیله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. در هر صد مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپلو افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانانو څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ور واستول شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کېږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې مړه شوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکی د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت وایي چې دوه نور کارګران یې ټپیان شوي دي. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګندنه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سوریدنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستۍ سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحي هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خوارځواکۍ پکې بحث وي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومانو او میندو خوارځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایو یا ویلي دای له دې ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب، وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوې تغذیې یا د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکن اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوې تغذیې یا خوارځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او که نه هماغه د میاشت یو نیم میاشت مخکې ارقام دي؟
سوې تغذیې ارقام د تیر په څیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9 لک او 9.5 لک موجود تقریبا پر تفاوت سره هغه ارقام په سکالو موجود دي بدبختانه دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي. خو بیا هم شته له میلیونو طبقاتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي چې یو اعشاریه یو میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې یو اعشاریه یو میلیون سوي تغذیه شدید ماشومان لرو او دوه اعشاریه دوه میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، همدارنګه یو میلیون شاوخوا میندې سوي تغذیه اخته لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول. او د عامل په سیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایط طبقاتو سره نسبتا اضافه والی پکې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایط طبقاتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکنیس ول چې مستقیما د سوی تغذیې په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لاړل. باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایو چې بیخي حالت له کنټروله وتلی ده. الحمدلله موږ دلته ډیټابیس ارقام چې په دلنو وختو کې انالیز کړي دي موږ کوم ارقام لرو، خوشبختانه مړینه بیخي زیاته کمه ده. کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ډیټابیس کې موجود دي، یو غټ مشکل دا وي چې سوی تغذیې ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي. نو الحمدلله د خدماتو د ښه والي له وجې او د خدماتو د پراخوالي له وجې چې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریتو سي مراکزو ته د سوی تغذیې طبي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینه او د سوی تغذیې د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې پر کمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې. د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي، او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نو نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان. کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي، یعنې په افغانستان کې باندې د اقتصادي شرایط ښه نه سي، د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کي، افغانستان د خلکو سره چې کوم تعهدات لرل، افغانستان د ولس میندو ماشومانو سره هغه عملي نه کي، نو ممکن ارقام په آینده کلونو کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کلونو خبره ده. د فلحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی دا مرقام نسبتا کنټرول شوی دی، خصوصا دی او پی دی مام یا دی هادی خورزاکی خارجی بستر تداوی مراکز موثرت ډیر زیات شوی ده، او شدت خاطر دی ماشومان نسلون مخنیوی کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول، دغه مواد بنول بکی، او الحمدلله ای ډبلیو ټی همکارانو په مرسته دی په همکاری باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سید غزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولونو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي، او هغه واقعیت دومره جدي ځکه نه وي چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تداوی پروګرامونه هم ساتل پیدا کړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دوی موږ او یونیسف په مجموع کې تغذیې ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړه دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیې ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامت اوسئ. کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی، تاسو سره اوسئ. ور بسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی، لده به پوښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارځواکي یو ځل بیا تعریف کړي، که څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارځواکي څه ډول تعریفولی شو، باندې څه دي، او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزکی عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ ستاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې ته په طبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذی او تفریطي تغذی وایي. افراطي تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایي توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایي مواد اخلو چې دغه زموږ تاسو په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیرې نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې ذخیره په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارزاکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته دفتن یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا هغه تفریحي تغذی، یعنی زموږ تاسو وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد ته مخلو، یعنی افراط او تفریحي تغذی راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کومو شکلونو باندې موږ تاسو ته سوی تغذی لرو. سوی تغذی معمولا موږ په څلور ډول باندې سوی تغذی لرو. یو هغه سوی تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستی کموالی څخه رامنځته کیږي، او بل چې دا مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارزکی ده، یعنی اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارزکی مخ کیږو. او یو ډول بل ډول خوارزکی چې هغه ته کم وزنی یا انډر ویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارزکی په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حادي خوارزکی په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرونیوټرینټ ډیفیشینسی ډیس اورډر، یعنی کوچنی غذایي توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ تاسو په وجود کې کم شي د خوارزکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنی موږ که په ټول کې وایو چې خوارزکۍ په څلور ډول ده، اول حاده خوارزکۍ، دویم مزمنه خوارزکۍ، دریم کم وزنی، او څلورم د کوچنی غذایي توکو کموالی خوارزکۍ.
ښه، او په دغو څلور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم چې په حاده خوارزکۍ اکیوټ مال نیوټریشن چې دغه دغه د واقعیتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو ټولو نه مهمه چې دا هغه حاده خوارزکۍ ده. حاده خوارزکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، بیا په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارزکۍ، شدیده خوارزکۍ بیا په ماشومانو کې دغه د مرګومیر یا مړینې کچه ډیره لوړه ده.
کوربدان ډاکټر صاحبانو راځي چې ورسو اوریدونکو ته دوی هم پوښتنه بلري، د دوی پوښتنه به راوخلو. مهرباني وکړئ او اوریدونکو تماس نیولی. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. وعلیکم السلام، د رادیو غږ مو ټیټکی خبرې وکړئ.
ډاکټر سلام، سلامونه وړاندې کوم په خدي ورداګې ما
ورداګ سیب رادیو غږ ملک ټیټکی خبرې وکړئ. مهرباني
ان شاء الله لیکه به مې وسای شوی.
او مهرباني
مننه. نو ډاکټر صاحب د مې موږ وي وختونه ده نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې دې را تړلې نه ده. د مې یو دوست یا د مدته یو لا څور از کیږي یو مشکل ورته پیدا شوې د شپې د خونې د وجود خالي کی، او دغه هضمي سیستم چې ما سي معمولي ډوډۍ وخوري ډېر بعد څنګه ویوي، او ای سرګزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی را کم پېما. او د ډاکټر سره متنه مې پوښتنه دغه شوې تغذی کې دغه ده چې یا تر خلک دي دوه شي چې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نه پښه وړای وي نه داسې جسمي جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولي خوړو نه استفاده کوي، سر سپوره ډوډۍ خوري، هغه بیا نسبتا وجود کې ډېر شوی او داسې دا نګې نګونه د اعصابو د نګونه هم ډېر ښایي شوي. دا واجه څه ده؟ نو دلته دا سیستم سره کوم دی کدارې
مننه وردک صاحب. کور ودان سلامت اوسئ، ډېر مننه پوښتنه مو واورېدل شوله. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه ورور جان عبدالرحمت لوګر نه.
ښه همت صاحب، ستړی مشه، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
خوشاله اوس د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. سي د مایو ماشوم د و میاست د نو د مور شیدې نسته، به هلاک د دې سره کم خوړ په کار دی.
د مور شو دی څه وای ډاکټران چې والی نسته ځکه موږ چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی نه وي ماده چې څنګه تر استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څه وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څه ویلی غوي درته
د ما مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن وروسته بخیر نه نه هغه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
ها 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 بس ډاکټر صاحبان به اتمن تاسو پوښتنه هغه کوز به راځي کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی ک تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکړو تاسو چې
ما د همت صاحب دغه پوښتنه واخیستله هغه څه چې زما ماشوم تو میاشت دی او دغه موري شو دن لري کنه
bale o
فکر کوم دا چې پښتون نه راکوم دی وي باید موږ څو کوم ماشومې مطلب خطر دی شي اول خو لودي سره د مخکې جتا سو په خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شوډو د تولید قدرت نه لري دا د تبابات بل خصوص د غزي په یوه کې دا خبره د سیدی را د منلو وړ نه ده را مشه دې چې د ماشوم مست دیو خبر او کله چې په ټول مشه پوری زما ماشوم چې کله وشي مور شو دن لري اول لودین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شید تولیدون کې فاکتورونه دي او یو شید نه هکون کې فاکتورونه دي که چیرته شود تولیدون کې فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د اقوزی تولید پرول کې د تولید د شوتو په تولید کې مهم رول لري که چیرې دغه شتونه لري نو یو مور اغه خوشی دی تولید اولی شي مثلا یو یو آرام محیط یا ماشوم وخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا ټول هغه دي چې د دې پورې دوسره په لیدو سره مور کې اغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې دي جوړ شوی مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبی کیږي هغه چې تنبی شو هغه شوه تولیدیږي شوه تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسی دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوه تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبی کیږي نو هغه شوه ریلیز کیږي په د قناتونو له خارجي کې تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شو دی
او ډاکټر صاحب د همت صاحب ته څه وایي چې څه وکي آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شو دی نه لري او کنا لارې چارې ست چې مثلا شو دی پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځې نو وروسته
به همت صاحب تاسو زما دا سپارښتنه ده چې ممکن اغل عوامل چې هغه کافی شوه نه تولیدیږي ممکن هغه د دې په لکور ولا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوه نه کوي هغه د ټولنه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري یا د امور په خپل ځان باندې اعتماد به نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه څه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي ولري ممکن هغه هم د شودو په تولید کې رول ولري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله د ماشوم چې تقریبا او میشت عمر لري نو او میشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوده ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نو یوازې د موشو دوته به کفایت نه کوي باید متممه غذا او ته شروع کړي نو د دې چون ماشوم هم اوس په و میاشت دی باید متممه تغذیه متممه خوړه او د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوی لري د فون تر و میاشت نه پوري تر اته میاشت نه پوري مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي وریجه ورته ورکړي آلو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره یې ډیر کلک نه وي دا تصور کول شي د دوی لا درې لا څو راته ماشینې پورې چې به تر ماشینې وروسته ماشوم اضافه شو وای درته امې په تفاتو کې زیاتوالی راشي امې په مقدار کې زیاتوالی راشي کله چې ماشوم یو کلنې ته ورسېږي نو باید د ټول هغه خواړه چې دی په کور کې تر استفاده کې په استثنا د ځینو کلکو خوړو نو ټول باید ماشوم ته ورکړي شي نو دلته باید په دوه شیانو باندې لوري څه فوکس وکړي او مور باید ماشوم زر زر تي تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شوه تواچی تي تواچی چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه کله چې امور پر رواني ډول باندې خوشاله وي هغه خط تولیدیږي. نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لکه روحن آرام وي نو کته ماشوم تی ته زیات واچي په خپل شوده به کېږي. یعنی هم باید د خپل شوده باندې تغذیه شي او هغې نه وروسته ته په متممه تغذیه اضافي خوړو ته زیاته توجه.
بله د بل اوریدونکو ورداک سب چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر ښه خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپوره ډوډۍ خوري ما پیوړی وجود لري د دې لامل واسطه دا پښتنه هم که جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لودي سمو سره د لپاره خلک ډیر خوراکي وجود پیوړی نه وي بعض خلک چې لږه دي خوراکي وجود پیوړی وي. لودي سمو سره په غذا اخیستلو کې مونږ بیا په خوراکي کې یا په سوي تغذیه کې زنی خرونه دي چې هغه موږ کوو موږ چې فکر کوو چې ولا دا موږ خطرنه کولی هغه دی مثلا یوازې ډېر خواړه دا هم ښه خواړه نه دي. دلته نورین صاحب محترم ته موږ چېرته وایو د غذا اخیستلو کې د ټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډېره مهمه ده. یو څوک ډېر خواړه خوراک ښي خو یو ډول خوراک کوي نورین صاحب محترم همیشه د غوښو څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمالوي یا همیشه وریجې استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي. نو دا چون ښه غذایي پریکټس نه دی یو خدای دې چې دا غذایي توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډیر خواړه خلی او هغه وجود د ډیر تندرست نه وي یعنی د ښه پیوړی وجود نه لري څو موارد دي. غذایي مواد خلی غذایي مواد په جذب کې مشکل دی ممکن دا د کولمو کومه ناروغي ولري په جذب کې کومه ستونزه وي یا بل خصوص کده کولمو چینجان ولري نو هم د غذایي موادو په جذب کې جذب خرابوالي کې مهم رول لري یا د سینې چې غذایي مواد خړی راخلي دا جذبي کې هم په وجود کې نوري میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایي توکي نشي کولای چې هغه
بله
خپل اساسي غذایي توکو باندې بدل کړي ترڅو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي. نو ډېرې ستونزې دي لودین صاحب. یو مهمه ستونزه ممکن همدا وي چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا که په هضم جذب کې کومه ستونزه ولري کومه ناروغي ولري ممکن کومې میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایي توکي په اساسي غذایي توکو چې هغه د وجود کې مصرف باندې رسیږي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حابل نه یو پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب مخکې همت صاحب پوښتنه وکړه چې د مرمنه شیدې نسته دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي اما شیدې نسته په افغانستان کې په روغتیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لومړنیو پړاوونو کې وي هغه لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چاري څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال؟
مننه لودین صاحب محترم. همت صاحب موږ دا توصیه کوو چې موږ په ار کلینیکی تغذیه مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکړي. ماشوم چې کله لشفنګ میاستنې عمر زیات شي نو د ته باید متمم غذا شروع شي. نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي. نو که خبره دار کړي مور شیدې کمې هم وي دوی کولای شي تغذیه دی وصول له مخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کی. هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ پخو نسبتا دوی ته نرم تیار شي هغه په هغه طریقه باندې چې د تغذیه مشوره ورکون کې په خلکو ته وایي په هغه روشونو مختلف ان شاء الله نو ماشومې سوی تغذیه خواته نه ځي او هغه لوږه چې د مور شیدو د کموالي له وجې په ماشوم باندې راځي ان شاء الله را پکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل روشونه لرو چې هغه د تغذیه مشوره ورکوونکي پار کلینیک دې باره کې مشوره ورکوي. نو دا ورور کولی شي چې هر نږدې کلینیک ته چې کوم نږدې کلینیک وي ورته ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي. د ماشوم مشکل د مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتنه مخکې ډیر وي. شپږ میاشتنه چې عمر کم وي شپږ میاشتنه وروسته کې مور شیدې کمیږي دا یو ستونزه ده واقعا. ولیکن موږ کولای شو چې د متممې غذا نه استفاده وکړو او د ماشوم د غذایي کېدو نه مخنیوی وکړو.
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا پنځه او څلور کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وای چې د پنځه کلن ماشوم وزن د وو کیلو شاوخوا ده.
لودین صاحب محترم په تبابت کې خصوص د نیوټریشن په علم کې یو اصطلاح لرو چې هغې ته د ژوند لومړۍ زر ورځې وایي. د ژوند لومړۍ زر ورځې د حمل لومړۍ ورځې نه نیولې وروسته د ولادت نه تر دوه کلنۍ پورې، یعنی د فرصت کړکۍ هم وایي. یعنی که چېرته دغه د ژوند لومړیو زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه، نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کېږي، او که چېرته دغه فرصت کې غفلت وشو نو دا ماشوم چې دی په آینده کې ټیټ قد پاتې کېږي، او بالاخره په تیر عمر کې یا په وروسته عمر کې مختلفو ناروغیو باندې لکه شکر ناروغي، شزر ناروغي دغه باندې اخته کېږي. دغه زر لومړۍ ورځې په دې سره لنډې تشریح کوم لودین صاحب کېدی شي، هغه نور مرګور هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید ښه تغذیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخورۍ ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولۍ ورته ورکړل شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازنه غذا وکړي، نو دغه وخت کې ماشوم که مور ښه تغذیه کېږي ماشوم هم ورسره ښه تغذیه کېږي، ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان څخه تغذیه کېږي. کله چې ماشوم وی پیدا شو، د پیدا کېدو نه سمدستي وروسته باید هغې ته خپل لومړني شوبل چې هغه ته ورګه یا پیله ورته ویل کېږي، هغه زموږ یو برګري مخکې هغه پوښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته شودنه ورکوي، دا ډېر غلط پریکټس دی، ځکه د مور لومړني شودو یا هغه ورګه چې ورته وایي دا د ماشوم لپاره بهترینه غذا ده. یعنی که موږ ورته د یو واکسین خطاب وکړو کوم، ځکه ټول هغه ضروري غذایي مواد چې دي د مور دغه لومړني شودې لري، ځینې مېندې داسې پریکټس دی چې درې ورځې تر ورځې پورې ورته دغه لومړني شودن نه ورکوي، چې دا ډېر غلط پریکټس دی، او همدغه کړنې چې ماشوم سوی تغذیه پاتې وي. کله چې ماشوم پیدا شو، د لومړۍ شیدو ورکړل شو، نو باید تر شپږ میاشتو پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي، د مور د شیدو پرته باید هېڅ شی ور نه کړل شي. شپږ میاشتنۍ نه وروسته باید ورته متممه غذا شروع شي. متممه غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتنۍ نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کېږي، د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري، او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنې دي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړۍ زر ورځو کې هم د مور تغذیه ته ښه پاملرنه وشي، او هم د ماشوم تغذیه ته، نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا 8 سانتي متر قد ته ورسیږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر 8 سانتي متر قد دی ونه رسېده، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قد پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم توابط ورته سټنټینګ ورته یا کټ کوتا ورته وایي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسی تغذی هغه حالت ته چې هغه ایریورسیبل دی، یعنی بیرته هغه لومړني حالت ته نه راځي، یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې ذکر کړو هغه نه، دا خپل غایډ یا متوافق ته نه رسیږي، غایډ خپل متوافق وزن ته نه رسیږي. د دوی هغه دماغي سیستم چې دی هغه په دروز ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نه شي کولای، د دوی آی کیو یا د ذکاوت یا د زده کړې ضرورت یې ټیټ پاتې کیږي. بل اخر دغه ماشومان دي چې هم په زده کړو کې مشکلات پیدا کیږي، هم په روغتیايي لحاظ باندې مطلب دغه خلک ما چې دوی هغه په وی نه ویل کسره کم چې موږ ورته خوکی. یعنی مهمه خبره ده چې دغه ژوند لومړی زر ورځي د ژوند په لومړی زر ورځو کې د کوچنیانو هم د میندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه پاملرنه وشي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو. د ډاکټر صاحب حامد وروستۍ سپارښتنې هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث به ورو پای ته رسوو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږ اوو میاشتو یا حتی له دې نه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومانو لپاره مور څه وکړي، روغتیایي کلینیکونه څه کولای سي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کړي چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړه تورې سي لښدون؟
نو سوې لته د دې باعث ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او وراندې کړي. یو خو ماشوم که مریض وي، ستونی وخوږي، ستونی درد ولري، او یا کمخونه وي، او یا د بولي لارو میکروب ولري، انتانات ولري، دا درې د بشتیايي سبب کیږي. د درې موارد نو نور زیات موارد هم سره، مثلا که مور ځانګړي اتر استعمال شي ماشوم ته خوښ نه وي، یا اکثر هغه صابون او شامپو چې خاص بوی لري او ماشوم ته خوښ نه وي، نو دا ټول دې باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رد کړي، مور شیدې ونه روي. نو نور ډېر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دې باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا چې ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غل شور کوي، شوخی کوي، ماشوم توجه خوبه ناوری یا کمور نه آرام اوسی ماشوم ته توجه نه کی بریا وخت هم ماشوم ممکن د مور شدی مخی و نخلی او د مور شیدو لرودلو انکار وکي نو نور زیات عوامل هم سره خو همدغه درې لامل نه باید اتمن جستجو شي
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شدی وخري یا مثلا لیوالتیا و نه لري د حل لارې چارې استه
حتمان حتمان یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی ترازی سي هغه به د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري تداوی لري
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وک یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.